یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه زمو غږ آزادی رادیو ناوړی په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام ما او د عبد الله عبید په تخنیکی ملګرتیا د یو سات خبری خبرونه وړاندې کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد په 22 ولایتونو کې جګړه روانه ده. دغه وزارت ویلي دی چې په 23 ساعتونو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. په یو بل راپور کې و واوري چې د اورزګان په ولایت کې د ازادي راډیو یو راپور د اورزګان د اوسیدونکو جوان ور بدل کړي. په دې اړه راپور بیا ورسته اورو. په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې سفیر الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال امر الله صالح ویلي د پاکستان سفارت د خپل ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړی. د اورزګان د دهراود ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په ترینکوټ کې اعتراض وکړ او د ترکیې په لویدیځ کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 43 ته ورسید. پوره خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپل ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امر الله صالح نن په خپل فیسبوک باندې دغه خبره کړې ده. هغه ویلي د دې غوښتنې هدف دا دی چې د پاکستان سفارت د ویزو په هدف د ورتلونکو افغانانو په لیکو کې نظم رامنځته کړي او دغه خلک د خبره له عذاب او اوسني ګډوډیو څخه خلاص کړي. امر الله صالح ټینګار کړی دی چې د ویزو د متقاضیانو د منظمولو لپاره ډېرې ښې او انساني لارې شته دي. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې د پاکستان له سفارته دا غوښتنه کړې ده چې څو وخت مخکې په جلال آباد ښار کې د پاکستان د ویزو د متقاضیانو د ډېر ګډوډۍ او رش له امله ګڼ خلک مړه او ټپیان شول. د پاکستان خاص استازي محمد صادق څو وخت مخکې ویلي وو چې د افغانستان لپاره د اکتوبر لښ پاړسمې د ویزو ورکړه برته پیل کړې ده او د نوې پالیسۍ لمخې هڅه کوي چې ډیرو افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې آسانتیا رامنځته کړي. د اورزګان د دهراود ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په ترینکوټ کې اعتراض وکړ. دوی وایي چې د دولت دی د دهراود ولسوالۍ د طالبانو له محاصرې خلاص کړي او محاصره سرتیری دی وژغوري.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلوده شنډ سو. د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو
د اورزګان د والي ویاند وو. د اورزګان چارواکي وایي د دهراوت ولسوالۍ امنیه قومندانۍ او بازارې چې څو ورځې وړاندې طالبانو نیولي وو تصفیه کړي دي. د هرات پولیس وایي د دغه ښار په لسمه حوزه کې درې امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دا پېښه نن سهار د غوچ او دیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې وشوه چې یوې پوستې ته نږدې ایښودل شوي وو. د ولیزاده په خبره په دې پېښه کې درې پولیس او یوه ښځه ټپیان شوي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پاوځ د عملیاتو ستاینه وکړه. شپږو وسلوالو د سې شنبې په ورځ د نایجیریا د جنوب د ماسالاتا د سیمې په یو کلي کې یو امریکایي له خپل کوره برمته کړ او د هغه له کورنۍ څخه یې د پیسو غوښتنه وکړه. برمتهګرو دغه امریکایي چې فلیپ والټن نومیږي د نایجیریا شمال ته تښتولی وو. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه انتخاباتي غونډه کې ویل د امریکا زړورو پوځیانو په یو ډېر لرې هیواد کې یو امریکایي تبه وژغوره. د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته په اشاره ویلي دا هغه کارو چې باید کړی وای ځکه چې برمتګرو د یو امریکایي له ژوند سره لوبې کولې. په بریتانیا کې به د روانې اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټول بند د ټولو چارو پر چاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 60,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د ټولبندۍ له اعلان وروسته به چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. د ترکیه په لویدیز کې په ورستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 340 ته ورسید. لا هم په کندوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ترکیه د بیړنیو حالاتو ادارې نن وویل په ازمیر کې د ژغورنې او لټون عملیات دوام کوي. ازمیر د ترکیه دریم ستر ښار دی. د جمعې په ورځ د زورورې زلزلې چې شدت یې د ریاکتر په کچه 6.6 درجې بلل شوی، د ترکیه او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې نږدې 9000 کسان ټپیان شوي هم دي. او د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ښاري ژوند د لا ښه کیدو لپاره د نړیوالې ټولنې د ګډ کار او لشته فرصتونو په ګټې اخیستنې د ننګونو د هواري په هدف لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي سږکال داسې وخت د ښارونو نړیواله ورځ لمانځو چې ټوله نړۍ کې کرونا وبا خپره ده. دغه سازمان ویلي د کرونا له امله د ټولو رامنځته شویو ننګونو سربیره چې ښاري ژوند یې بدل کړی دی، د ټولنو په هڅو سره د خلکو د خوندي کیدو لپاره زیاتې لاسته راوړنې هم شته. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریدرنو دوستانو، سیف الله ستانکزی او چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم ولولئ او وی ګورئ واورئ، پته مو د ازادي راډیو .com. روان خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي دي چې خو په سړي رښتو ساتونو کې لزګونه طالبانو ته مرجوب لاوختي.
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتن. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نتیجه
دا به هم اوري چې د ازادي راډیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکو او د مرخړلې مور جوان ور بدل کړي.
ار څونه خوشاله یو ازادي راډیو ته مش خوشاله یو کز مر واده یا راوکی.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نور احمد لکنوال لوبیدل د بیگ بیش په سیالیو کې د افغانستان راتلونکي کرکټ ته روخانه او خپ پیغام دی. خپل نور احمد لکنوال څوي
پدې کې خپل کېدل او پدې کې لوبیدل زموږ لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په دومره غټلې کې لوبېږم.
کابل چا پرسپانو ته مهم کتنه کړې ده او دغه شاند خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس ته ونیس پروګرام لرو. هیر ده هم را سره تر پای واو. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده. خو د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه شان نوموړي ویلي دي چې په فعاله دفاعي حالت کې دفاع وزارت دغه جګړه ښه کنټرولولی شي. په دې اړه نور زیات زما همکاري ڈی وی نادر راټول کړی دی هم دا اوس سره په سټډیو کې دا ډیو جان استډی مشي ک مهرباني وکي په دې اړه نور حال راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د رسمي معلوماتو مخې ته تیر اونۍ په پرتله جګړې زور اخیستی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان په وینا په تیرې یوې شپې ورځې کې افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا 125 طالبان ته مرګ ژوبله اړولې ده. اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي او باور دا دی چې دا حالت کولی شي چې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان ورسوي. خو په دې اړه د دې وزارت مرستیال ویان فواد د مان وای چې په افغان امنیتی ځواکونه کولای شي چې د فعال دفاعي حالت لاري له هیوادوالو او له خپل هیواد څخه په خټوګه ساتنه وکړي. په دې اړه فواد امان وای
در 24 ساعت گذشته
خوشونت ها در 27 ولایت په 1340 ساعتونو کې 28 ولایتونو کې تاریخوالی تر سره سوی. افغان امنیتی ځواکونو د دښمن د حمله په جواب کې 15 یا ترهګر وژلی او 40 نور ټپین کړي. افغان امنیتی ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په خټوګه کولای شي ل خپل خلکو دفاع وکړي. خوب تر او بهتر میتونن از مردم افغانستان دفاع وکړي. هیڅ نو مشکل دی.
د افغانستان ولسی جرګه هم د هیواد کې د روانې جګړې په اړه اندېښمنه ده. د دې جرګې یو شمیر غړي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي فعال دفاعي حالت څخه ووځي. همداشان یو شمیر نظامي شنونکي هم په دې باور دي چې د امریکا او یا هم د نړیوالو په غوښتنه د دفاع وزارت فعال دفاعي حالت غوره کړي تر څو د سولې پروسې ته زیان ونه رسیږي. خو دا د دوی په زیان دی. موږ د عتیق الله مرخیل سره خبرې کړي، هغه هم په همدې نظر دی چې فعال دفاعي حالت کې کولای شي چې افغان امنیتي ځواکونه ته ډیر زیان ورسیږي. اوس مهال د رسمي معلوماتو له مخې په هلمند، کندوز، روزګان، فراه، بدخشان او همداشان هرات هغه ولایتونه دي چې جګړې ډیر شدت نیولی دی. خو د دې تر څنګ نور یو شمېر ولایتونه دي لا هم شته چې د جګړې په اړه معلومات نشته.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو. و هم اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د دې هیواد په 28 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي، ویلي دي چې په 28 ولایتونو کې جګړې روانې دي. همدا اوس مونږ غوښتل چې په دې اړه د یو تن کارپو سره هم خبرې وکړو، خو تر دې دمه لا نه یو توانېدلې. له دې نه وړاندې چې زموږ اړیکه ټینګه شي، تاسو په راپور کې واورېدل درنو اوریدونکو چې د افغانستان دفاع وزارت په 28 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي. د دې وزارت ویان فواد امان ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې د جګړو په جریان کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اوخته ده، که څه هم طالبانو تر دې دمه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. فعال دفاعي حالت چې په افغانستان کې یو باور دا دی چې ښایي افغان پوځیانو ته په دې حالت کې زیان ورسیږي، خو دفاع وزارت ویلي دي چې په فعال دفاعي حالت کې دوی ښه کولای شي چې روانه جګړه مدیریت کړي او د افغانستان له بېلابېلو سیمو نه دفاع وکړي. امداوس را سره د پوځي چارو کارپو باری آرس د ټلیفون په لیکه باندې راغی. آرس صاحب، ستړي مشي که پایلې لدینه کوچی د افغانستان دفاع وزارت په 28 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي، لبیلابل ولایتونو نمرا پورونه دادي چې جګړو شدت موندلې، په عین حال کې بلې خواته د سولې خبرې روانې دي، که څوم د سولې د خبرو په اجنډا باندې لا هم کوم نتیجې ته دواړه لورې نه دي رسیدلي، خو لږ تر لږه رسمي پایلې شوې دي. فکر څه فکر کوي چې د یوې خوانه د جګړې شدت او بلې خوانه د سولې خبرې بل اخره څه خای دغه حالت
له بعد مرغه لکه څنګه چې اشاره ورته وسول په افغانستان کې اوس بدترین حالت جریان لري، یعنی د جګړې شدت په ټول ولایت کې په مجموع کې په افغانستان کې حتی د جرایمو په شمول په پایتخت کې هم ډیره بده وازه دوام لري، ډیر خلک مري، د هر طرف کوي افغانان دي وژل کیږي، د وینو سیلابونه جاری دي، او په دغه ژمي موسم کې د ولسونو کډي پر اوژو په بازارونو او دشتو کې اړولې دي. هیڅوک هم نسته چې پام ورته وکړي. دا جګړه ډیره ظالمانه د پلسوی جګړه ده. زه فکر کوم چې د دوهې کانفرنس د عاجل نتایج نه لري، هغه به دوامدار وي، جلسی وي یا مذاکرات وي، خو دلته په هیواد کې هر ورځ چیریږي او دا جګړه نور هم تنجیږي، ډیر زیاتې ناخوالې رامنځته کوي.
آرس، فعال دفاعي حالت باندې لا هم نیوکه موجود دي، که څوم دفاع وزارت وایي چې په فعال دفاعي حالت کې دوی کوله خه کول شي چې دغه جګړه مدیریت کې، خو د افغانستان د ولسی جرګې ځینی غړي او ځینی شنون کې په دې باور دي چې افغان پوځیان باید له فعال دفاعي حالت نه ووزی، بل اخره تهاجمي حالت په جګړه کې غوړه کې ستاسې نظر څه دی په دې اړه؟
زه فکر کوم چې دا خبرې صرف د یو نظر او یو عقیده په محدوده کې دي. دفاعي حالت اصلا یو طرف هم نه لري. تاسو په خپل د خپل نشرات ته توجه وکړئ چې هر ورځ په خپل حکومت وایي چې نن مو دونه طالبان د منځ څخه یوړل، نن مو په دې هلمند کې عملیات شروع کړل، مخ په وړاندې روان یو، نن په دې راوت کې دا وسو. دا ټول خبرونه چې واورې په دې پوهېږي سړی چې دلته اصلا نه دفاعي حالات شته، نه د یو تفاهم او سولې تفکر شته، او نه هم د جګړې د کمېدو خیال شته.
یعنې څه فکر کوئ باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې د جګړې نبض تر ډېره بریده د امریکا په واک کې دي. که د سولې مذاکرات دي په قطر کې روان دي، هم در امریکایي سیاسي چتر لاندې مخته ځي چې ډېرې لوړې لري، او ډېر په هغه کې بهرنیان خپل اهداف لټوي، ځکه هم دا مذاکرې اوږدې شوي دي. او د بل طرفه څخه دلته په افغانستان کې حکومت د ډېر کمزوري حالت کې دی، په دونه کمزوري حالت کې دی چې نه تنها د خپلو ولسونو دفاع د دفاع توان په هیڅ وجه نه لري، بلکې ډېر عادي او روزمره اجراءات په وزارت خانو او دفاتر کې
دي. ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. د پوځي چارو کارپوه باری عارضو چې د افغانستان د روانې جګړې په اړه خپل تبصره له موږ سره شریکوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم رحمت الله افغان د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو ګمرکي اطلاعاتو د تبادلې هوکړه لیک لاسلیک سو. دغه هوکړه لیک د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو د عمومي رئیس محمد خلیل سالیزاده پاکستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د ګمرکونو د بورډ غړي محمد طارق ترمنځ لاسلیک سو. د دغه هوکړه لمخه د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ګمرکي اړیکو، سوداګریزو تسهیلاتو، د فساد پر ضد مبارزې او همدارس د صادراتو او وارداتو په برخه کې شفافیت تضمینوي. خغلی سالیزاده په پاکستان کې لمیشتو افغان سوداګرو سره هم لیدلی او د دوی ستونزې اوریدلی چې له پاکستانی اړخ سره یې شریکی کړی دی. د افغان بیمه ملي شرکت او په افغانستان کې د پانګې اچونې او سوداګرۍ خونې ترمنځ د ګډو همکاریو او افغان سوداګرو ته د بیمه د ورکړې هوکړه لیک لاسلیک سو. په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې د عامل پلاوي رئیس سید زمان هاشمي وایي چې دغه هوکړې له مخې به د یاد شرکت لخوا افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره د بیمه خدمتونه ارزول کیږي، څو د دوی قناه ترلاسه او خپل سوداګریز مالونه بیمه کړي. په ورته وخت کې د افغان بیمه ملي شرکت رئیس میوند فراهی وایي دوی به هڅه وکړي چې د بیمې په برخه کې د افغان سوداګرو قناه ترلاسه، څو افغان سوداګر مالونه په ځانګړې توګه صادراتي مالونه بیمه کړي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اته اتیا پوله، یو اروپایي یورو نه اتیا افغانۍ، یو سترلینګ پوند اته نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویس پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ پنځه پوله، زر هندي روپۍ یو زر دیر سو افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ شپږ سوه اووه څلوېښت افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د نړۍ پر لور. په امریکا کې د ولسمشر انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. ولسمشر ترامپ او د انتخاباتي سیال جو بایدن پرون د رای ورکوونکو د ملاتړ د خپلولو لپاره وروستۍ هلې ځلې وکړې. ویل کېږي چې په دې انتخاباتو کې نوي میلیونه کسانو لا دمخه رای ورکړې دي. اجملان دا موضوع تعقیب کړی دا و هم دا وسره سره د پراګ لاستډیو وصل دی. ان سپسډی مشه په ډاډ نور تفصیل تاسو اورو.
مننه اکرام صاحب. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دواړه کاندیدان هڅه کوي چې هغه رای ورکوونکي را خپل کړي، چې تر اوسه پورې په دې اړه چې ترامپ او بایدن کې چا ته رای ورکړي پریکړه نه ده کړې. دوی پرون په دې برخه کې خپل وروسته فشار راوړ په خپل ملاتړ باندې څو رای ورکړی او راووزی او خپل رای وکړی. په دې انتخاباتو کې تر وخت مخکې د رای ورکولو کچه لوړه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل تر اوسه پورې 90 میلیونه کسانو تر وخت مخکې رای ورکړی دي، او دا د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په مقایسه په 315 پورته ده. هغه اوریدونکو چې په افغانستان کې رای ورکړی دي تر وخت مخکې رای په امریکا او ځینو هیوادونو کې داسې دي چې خلک کولای شي د پوسټ او نورو لارو خپل رای د انتخاباتو تر ورځې مخکې پوسټ کی او د انتخاباتي دفترونو ته واستوي. نو دغه رایو اندازه سکال ډیره لوړه ده، یوازې د 2014 کال سره که مقایسه شي 15 پسلو کې د 2014 کال نه پورته ده. ویل کېږي چې دا ښیي چې خلک د امریکا د ولسمشرۍ په دې انتخاباتو کې چې جو بایډن او ولسمشر ټرمپ په ډیره نږدې سیالۍ کې دي، په دغه سیالۍ کې برخې اخیستو ته لیواله دي. همدارنګه د کرونا وبا چې په امریکا کې خلک ډیر ځپلي دي او ډیر خلک یې ناروغان کړي دي، دا هم د دې سبب شوی ده چې خلک د انتخاباتو په ورځې د ګڼې ګوڼې نه د ځان ساتلو په خاطر خپلې رایې کې تر مخ کې د پوسټ لاري واستي. امریکا د ډیموکرات ګوند کاندي جو بایدن پر خپل جمهوریت غوښتونکو سیال ډونالد ټرمپ په نظر پښتنو کې 8% ظاهرا مخ کې ښکاری، خو په هغه ایالتونو کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پایلو کې ټاکونکي رول لري بیا د بایدن لاس بری راکمیږي، او همدا د دې سبب شوی دی چې په امریکا متحده ایالاتو کې دواړه کاندیدان هڅه کوي هغه ایالتونه چې ټاکونکي رول به ولري په دې انتخاباتو کې هغه راخپل کړي. په دې لړ کې ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې 4 انتخاباتي غونډې وکړې، دا هغه ایالت دی چې نظر پښتنې پکې نوموړی له بایدن نه لږ شاته خي. په عین حال کې بایدن چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم ورسره وو په فلنت انډیټوریت ښار کې او همدارنګه په میشنګن ښار کې په انتخاباتي غونډو کې برخه واخیسته. دا ښارونه چې امریکایي ټبري امریکایان پکې اکثریت لري، که خلک پکې په انتخاباتو کې په زیاته اندازه برخه واخلي په دغه ایالت کې د ډیموکراټانو له بریالیتوب سره مرسته کولای شي. په امریکا کې د پوسټ له لارې د ورکړل شوو رایو حسابول او د دې یقیني کول چې دغه رای څومره باوري دي، دا هم د دوالو کاندیدانو ترمنځ د دوالو کاندیدانو د کمپاینونو ترمنځ یو بحث دی، او کیدای شي چې په دې برخه کې ورسته دا بحثونه نورم تاوده شي، ځکه د ولسمشر ټرمپ لخوا څو ځل په هغه رایو باندې یا په هغه سیستم باندې چې خلک د پوسټ له لارې رای ورکوي انتقاد شوی دی. اکرام صاحب
ډېر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، هم اوریدل چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 پاتې دي، او دواړو د ولسمشرۍ دواړو سیالانو ټرمپ او جو بایدن پرون د رای ورکونکو د ملاتړ د خپلولو لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړې. بیرته راګرځو افغانستان ته. د ازادي راډیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکو او د عمر خوړلې مور ژوند وربدل کړی دی. د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د زوی ځنډیدلې واده و چې 12 مخکې کوژده شوی و، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نشول کولی خپله ناوې واده کړي. ازادي راډیو د اغلې سلما او د زوی په ژوند راپور خپور کړ. له هغه وروسته د کورنۍ سره پراخه مرستې وشوي. اوس زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه کورنۍ ته ورغلی دی او بل راپورې پرې چمتو کړی او د دغه کورنۍ د ژوند حالت یې راخیستی.
چې ماشام سر ولګوم چې راویښه شم زړه مې دی چې زړه مې پټه بس په سر د خدمت کوم. از علم دی چې نه راکې په لاس نه راکې یو لک روپۍ غواړي.
دا جړا د شپې ته کلنې سلما ده. شاوخه و میاشتې وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپلې بیوزلۍ ویرجنګي سا کوله. هغه مهال د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی ځندېدلې وادو چې 12 مخکې کوژده سوی و، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نسو کولای چې خپله ناوې واده کړي. سلویش کلن سید ولی چې د سلما یوازنې زوی دی د بیلا او کلنګ مزدوری کول، خو پر دې مزدوری د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړی و، خو تر پایې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشتې مخ کې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولی مور د خپل بیوزلی او بیوسی کیسه کړې و خپور سو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول، او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څېر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه، او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلی سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو، که زموږ واده یې راوکړي ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه، لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راویه کړي، زما چې ته یې واده ورکړی دی په دوه قننو کښې شی نه دی احتیاج کړی. دا هغه ارمان مې پر زړه درلودې چې ما له الهي زما د چچه پرده را خوندې کې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زنه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره یې لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په ازادي ازادي نه چې د خبر مو چې ما اورېدو او په طرف نه چې دا بیچاره ډېره مثلا څوارلس کاله فقط د څه به در کار کړی وو، د واده دپاره پیسې نه درلود، دا بیچاره تکلیف ادا کړی وو، او زه د ازادي ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسې غوندې ځوانان مثلا کاري لري کار کوي خو دغه تاسې اجر ورکړي
خپله. سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته یې اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کور یې آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
موږ غږ ازادي راډیو نه اورېد. درنو اورېدونکو وام اورېدل چې د ازادي راډیو د یو راپور د خپرېدو نه وروسته د اروزګان یو اوسېدونکي او د عمر خوړلې مور ژوند بدل شوی دی. طبعا میندې په اولادونو دردېږي. افغان میندې ویل کېږي داسې چې زیاتره یې غواړي، اکثره یې غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هېواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. خدا چې لونو او زامنو په دې برخه کې څومره مخکې له مرګ او وروسته له مرګ د خپلو میندو د ارمان پوره کړی او له فردي حالت نه یې ټولنیز کړی، په دې راپور کې به یې په اړه اوري. زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع په اړه باندې په کابل کې د مورا په نوم د یو تعلیمي کمپلیکس او د عادی په نوم یو خصوصي روغتون له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
مورا د ښځو له خوانه ښځو ته له وړکتون تر پوهنتون دا تعلیمي کمپلیکس چې زده کړیالانې، نجونې او کارکوونکي او مدیریت هم ټول له ښځو سره دی، د طب پوهنځی او په څو روغتیایي برخو کې انسټیټیوټ هم لري. بنسټي ښوونکی ډاکټر عزیز الله امیر وایي د مورا نوم د مور له کلمې اخیستل شوی، یعنی لویه مور چې نورو ښځو ته سبق ښیي. دی وایي د دې کمپلیکس د جوړېدو فکر د مور تر مرګ وروسته ورته پیدا شو. په خبره هغه په یوه جلدي ناروغۍ اخته وه، نارینه ډاکټر ته نتله نو ځکه یې میکروب په وینه کې ګډ او په ماشومتوب د مور له سیوري بې برخې شو.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو ډېر سخت کمی محسوسېده او زما مور ځکه مړه شوه چې ښځینه ډاکټره نه وه، هغه په یو جلدي تکلیف یا جلدي میکروب باندې وفات شوله. هغه نارینه ډاکټر ته نتله او هغه میکروب یې وینې ته ګډ شو او بالاخره شل یا ویشت ورځو کې وفات شوله. نو دغه مفکوره ما سره پیدا شوه. وروسته له هغه نه چې ما وویل چې زه باید یو کار وکړم چې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی نور کم شي او نورې میندې خپل ژوند له لاسه ورنه کړي او ماشومان بې وخته یتیمان نه شي.
افغان میندې اکثره غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هېواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. د کابل خار په وبله سنډه کې بیا د ادیب نوم یو خصوصي روغتون جوړ شوی. د دې روغتون بنسټګر ډاکټر فضل ستانکزه هم ورته کیسه لري. د دغه روغتون مسول ډاکټر ضیا درمل د خاغلی ستانکزي په اړه وایي،
یتیم پات شوی د خپل د کس د نوم انتخاب کړی، خپل مور په ډیر ور کینوالې کې لیدلې، ناروغي له امله افاصه د ویلې شفاخانه و یا روغتون وای نو امادي بنم رکی.
خاغلی درمل روغتون ته د دینو په انتخاب کې یو بل فلسفه هم ویني، هغه دا چې ماشوم یو کلوی د درد پر مهال اول غک په ادی وي. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وار وار دا وایي دي چې په دې برخه کې هڅه کوي او خدمتونه ښه او پراخ شوي، خو لا هم ډیری افغانان د درو درملو لپاره نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ته مخه کوي، چې اوس په نړۍ کې د کورونا وایروس پرېدو دا چاره هم سخته کړي. تازه دوه اونۍ مخکې په ننګرهار ولایت کې په یوه ورځ د پاکستان د ویزې د اخیستلو په پروسه کې 12 ښځې تر پښو لاندې او مړې شوې، چې ښایي دا هم ناروغان وي او ډاکټر امیر او ډاکټر سنگزی په شان به زامن په ماشومتوب بیمور شوي وي.
د مغغلا زادي رادیو نوري په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. درنو اوریدونکو، صفی الله سنگزی راغلی او بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو مهم لنډیزونه وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال امرالا صالح ویلی د پاکستان سفارت دی د خپل ورځنیو ویزو د شمیره روښانه کړي. هغه ویلی هدف دا دی چې د پاکستان د ویزو لپاره د افغان مراجعینو په لیکو کې نظم رامنځته شي او خلک د ده په خبره له ورځني عذاب او ګډوډیو خلاص شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شوي کورنیو سره مرستې دوام لري. د UNHCR په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي د خیمو او غیر خوراکي موادو مرسته شوې ده. د اوروزګان د دهراود ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په ترینکوټ کې اعتراض وکړ. دوی ویل دولت دې د دهراود ولسوالۍ د طالبانو له معاصرې خلاص او معاصره سرتیری دې وژغوري. د هرات پولیس وایي د دغه ښار په لسمه حوزه کې درې امنیتي ځواکونه نن سهار وژل شوي دي. د ترکیې په لویدیځ کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 43 ته ورسید، 9,000 کسان ټپیان شوي هم دي. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. په امریکا کې د جمعې په ورځ د کرونا 1,233 مثبتې پیښې ثبت شوي چې تر اوسه د نړۍ په بل هیڅ ځای کې په یوه ورځ دومره پیښې نه دي ثبت شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحده ایالاتونو د پوځ د عملیاتو ستاینه وکړه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو اوریده. درنو اوریدونکو، لدی وروسته نوربسته ونیز خبرونه لرو. ارسلان مرسلین راغله دی په سټډیو کې را سره دی. مرسلین صاحب ستلی مشي مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه.
نور بس دی شکسته سکوت.
شنونده عزیز رادیو آزادی، سلام، من مرسلین ارسلان هستم و شما را به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از گذشته سینما و بازیگری در سینمای افغانستان اگر بگذریم، در 20 سال گذشته نقش زنان در سینمای افغانستان پررنگتر و درخشانتر بوده است. در سالهای اخیر در کنار نقش آفرینی زنان در سینمای افغانستان، تعداد زیادی از زنان خودشان تلاش به خرج داده و نقش رهبری را در سینمای افغانستان به دست گرفتند. در 7 سال اخیر زنان افغان توانستند که فیلم‌های تولید شده‌شان را به جشنواره‌های معتبر و مشهور دنیا ارائه کنند و برخی از فیلم‌های تولید شده توسط همین زنان در جشنواره‌های هنری کاندید نیز شده و واردهای معتبر را از آن خود کرده. اما این همه موفقیت‌ها با مشکلات فراوان به دست آمده و برخی از این مشکلات مانع موفقیت‌های بیشتر هم شده. یک مشکل عمده آن عدم دسترسی یا سرمایه گذاری دولت بالای صنعت فیلم و سینما بوده و نبود بیننده‌ها و همچنان تماشاچا سبب کندی و یا عدم موفقیت بیشتر این صنعت در داخل خود افغانستان شده. در برنامه امروز روی همین موفقیت ها و موانع و مشکلات بیشتر با مریم جهانبین، سینماگر و هنرمند صحبت میکنیم. خانم جهانبین، به برنامه خیلی خوش آمدین. بله، بسیار تشکر. صدای شما متاسفانه به ما درست نمی، اگر لطف کنین جایتون را تغییر بدین تا صدای شما بهتر شوه. بله بله، فعلا تا الان صدای شما بهتر نیست، صدای شما به ما درست نمی. بله خوب، تا خانم جهانبین موقعیت خود بله تغییر میتن، موقعیت خود را تغییر بتن، من شما را تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونین در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتان را از خانم مریم جهانبین مطرح کنین. شما را تماس با برنامه از 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. بله، حالا به خانم جهانبین، خب تا حال تماس اینا دوباره برقرار نشده، موضوع برنامه را در ابتدا به شما گفتم در آغاز در مقدمه. امروز بحث میکنیم روی وضعیت سینما و فیلم در افغانستان و به ویژه نقش و حضور زنان در سینمای افغانستان که چطور هست، مشکلات را که فرارای اینا وجود داره. تا حال تعداد زیاد از فیلم هایی که خود زنان افغان تولید کردن، اینا به نمایشگاه بین‌المللی و همچنان جشنواره‌ای ارائه شده. خب خانم جهانبین دوباره با ما وصل شدن. خانم جهانبین دوباره به برنامه خوش آمدین. بله، با سلام به شما، متاسفانه صدای شما به ما بازم درست نمی، اگر لطف کنین موقعیتتان را کمی دیگه هم تغییر بدین تا صدای شما بهتر شوه. اما درست نیست صدای شما، متاسفانه صدای شما به من درست نمیه. خب اگر کمی موقعیتون رو دیگر هم تغییر بدین تا شنونده ها بتونن صدای شما را شفافتر بشنون. بله فعلا. بله خانم جهانبین، صدای مرا دارین شما؟ بله، اما صدای شما متاسفانه، بله اگر موقعیت را کاملا تغییر بدین، چون صدای شما به ما بخ صدای شما را نمیفهم. بله شنونده عزیز، بله شنونده عزیز، تا خانم جهانبین صدایشان و موقعیتشان بهتر میشه، یک شنونده را میشنویم که اینا کی هستن و از کجا تماس گرفتن. به خانم جهانبین دوباره برمیگردیم، اونا را با خود میداشته باشیم. بله سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوین، کی هستین، از کجا تماس گرفتین، بفرمایین. بله بله صدای ما را میشنوین؟ بله متاسفانه صدای زنان نمیان. خب بله شنونده دیگر هم میشنویم، کی هستن، سلام علیکم. بله اگر لطف کنین صدای ما را از طریق رادیو بشنوین، بفرمایین کی هستین و از کجا تماس.
سلام علیکم آقای ارسلان، سلام آقای شما با همکار
تکنیک. علیکم سلام، سلام آقای خونزاده، بفرمایین. بسیار تشکر، بفرمایین آقای خونزاده.
از میمان محترم شما برنامه حاضر هم نیست، اگر حاضر شدن راجی به صنعت سینما اگر سوال کنم، سینمایی که به افغانستان بوده به میشهرها حتی تعمیرهایشان خراب شده،
بله.
به افغانستان به نمایش گذاشته نمیشه، میشنید صدای مرا؟
بله 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 صدای شما را میشنم آقای خونزاده، بفرمایین.
از میمان محترم شما سوال هم یه که اینا به ازی شهرهای افغانستان چرا نمایش سینما را نمی کنند، چرا سینما رو جور نمی کنند، به نمایش نمی جورند به داخل افغانستان، ولی همه فیلم هایی که اینا تولید می کنند، یک فیلم از اینا چقدر مصرف از اینا را اینا از کجا به دست میاره، اینا باز یک فیلم که می سازه چقدر آید به دست میاره، اینا میره اگه جا به دخل
میره. بله آقای خونزاده، شما هم در جامعه زندگی می کنند، علاقه مندی چقدر به دیدن فیلم در افغانستان و رفتن به سینما؟
دیگه از وقتی کمی فایل پیدا شده، همه گوشه فیلمی پیدا شده، این همه دیگه بیاکان داره به صنعت سینما صدمه وارد کرد. سابق خود یک تلویزیون بوده، دیگه این موبایل تو چیزا نبوده، حالا به اطراف بعض یکی هست به داخل موبایل خود چند اگم فیلم یکت تماشا دیگه به می خاطر دیگه اکم داره به صنعت بازن سینما از خود دیگه او کوزو کې دیګاره دار د اگر ساخته شه بازم به نمایش گذاشته شه بازم مردم شوک پیدا میکنه خامخا استفاده میکنه.
بله بسیار زیات تشکر آقای خونزاده از شما. بله آقای خونزاده بودن اینا از بله از بالا اولسوالی بالا مرغاب تماس گرفته بودن اینا در رابطه با ای که نبود سینما در برخی از ولایات و همچنان در رابطه با خب سوالم داشتن از مهمان برنامه که بعدن به اینا برمیگردیم. بله میبینیم که بله بله موضوع امروز برنامه در رابطه با صنعت سینما و همچنان حضور زنان در سینمای افغانستان است. در بله یک شنونده دیگر هم میشنویم کی هستیم و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله متاسفانه اینا صدای مرا ندارن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بله
بله سلام علیکم بفرمایید کی هستین از کجا تماس شدین؟
و علیکم سلام خوب هستید بخیر
تشکر بفرمایید کی هستین از کجا تماس شدین؟
ما در چون شما رو نفهمیدیم که شما در چون مورد گفت میزنین یک
بله متاسفانه اینا موضوع برنامه را نگرفتن و موضوع برنامه را یک بار اعلان میکنم دوباره شما میتونین که تماس بگیرین بعدن. بله خانم جهانبین به برنامه خوش آمدین دوباره و متاسفانه که بیشتر مشکلات تکنیکی بود صدای شما درست نمیاد بفرمایین.
سلام عرض میکنم مجددا امیدوارم که این دفعه بدون مشکل پیش بریم.
بله.
خوش باشین بفرمایید.
بله بسیار تشکر. اگر از موفقیت ها آغاز کنیم در سالهایی که گذشته چقدر ما توانستیم به هدفی که به خاطر نقش آفرینی زنان در سینمای افغانستان و همچنان در بخش رهبری بتونن زنان جایگاهشون را پیدا بکنن در سینمای افغانستان چقدر موفقیت به دست آمده خانم جانبین؟
به صورت کلی اگر ما بخوایم یک نگاه اجمالی در تاریخ ادبیات و هنر افغانستان داشته باشیم به خوبی میتونیم ببینیم که در بخش ادبیات خب زن جایگاه خودش رو پیدا کرده.
درست.
ولی در هنر سینما با توجه به اینکه از اوایل قرن بیستم این هنر وارد این مملکت شده خب یک دوران خوبی بود، یعنی یک به هر حال شروع شد با تمام چالش هایی که پیش رو داشت.
درست.
شروع شد ولی بعد از اون دوران درخششش یعنی های 40 تا 60 و بعد از اون که مشکلات سیاسی بحث ناامنی و اینها پیش آمد خب حضور زن هم کمرنگ تر شد. اما در حال حاضر با توجه به اشارهی که شما کردین در رابطه با موفقیت ها ما در سالهای اخیر حضور بیشتر زنان را در عرصه سینما میبینیم و این اتفاق بسیار خوشایندی برای هنر و صنعت سینمای افغانستان هست.
بله خب در رابطه با این که تولیدی که از سوی خود زنها صورت میگیره خوشبختانه ما موضوعات زیادی داریم که در رابطه با وضوع خصوصا متاسفانه مشکلاتی که وجود داره در بخش زنان یه بهتر میتونه از سوی زنان در قالب یک فیلم در بیایه و به جهانیان نمایش داده شوه. چقدر این مشکلات و همچنان جامعه امو وضعیتی که در جامعه افغانستان وجود داره البته این چقدر تانسته در این فیلم ها از سوی خود زنان به جهانیان نمایش داده شوند؟
در حال من با این صحبت شما کاملا موافق هستم که یک زن طبعا یک زن رو بهتر درک میتونه و بروز همین مشکلات یا بازنمایی همین مشکلات نسبت به دیدگاهی که در بیرون وجود داره و انجام شدن این کار توسط یک زن به مراتب تفاوت‌هایی داره تا اینکه مردها بخوانی رو به نمایش بدن.
درست.
فیلمسازه زنان که در حال حاضر از طرف کشور افغانستان یا با هویت افغانی کار میکنن هم باعث افتخار هستن. همونطور که بازیگرهای زن را ما در این سالها بیشتر میبینیم حضور فیلمسازان موفق زن را هم بیشتر میبینیم و طبعا تأثیرات خودش داره چون به نظر من همون عمقی که در یک چالش یا در یک مشکل در زندگی یک زن وجود داره را یک همجنس خودش بهتر میتونه درک بکنه.
درست. ای امی در چقدر با تصویر کشیده شده در جهان و چقدر واقعا امی پیام گیرنده داره در جهان چون شما در جشنواره های مختلف زنان افغان فیلم هایشون را به نمایش گذاشتن در جهان و چون مشکلات کم در افغانستان وجود داره جامعه جهانی از یک درک دارن
مسلما بروز داده شده و مخاطب خودش رو هم داره چون برای بحث بین الملل برای سایر کشورها این موضوعیت ها جذابیت داره که چطور یک فیلمساز زن از درد و مشکلات زنان امو کشور صحبت میکنه، با توجه به این که افغانستان حساسیت های سیاسی یا اقتصادی یا مشکلات اجتماعی خودش داره و الان هم اتفاق افتاده. هرچند که من شخصا خودم با بروز خیلی از این مشکلات و معرفی افغانستان به عنوان یک جامعه بسیار پرمشکل خیلی موافق نیستم، چون حال همانقدر که مشکل داریم
درست.
ما خوبی و موفقیت هم داریم ولی هنرمندان ما در این بخش کمی به نظر ما کم لطف هستن، چون از افغانستان همیشه مشکلات، بدبختی ها و آسیب هاش بیان میکنن
درست.
و عمیق ذهنیت و همون طرز تفکر یک طرز خارجیه میسازن نسبت به کشور ما، در صورتی که هنرمندان چه فیلمساز باشه، فیلمساز یک رسالت بزرگ دارن و اون معرفی هویت اصلی و او چیز واقعی یک مردم یک کشور هست و میتونن خیلی بهتر از این
درست. واقعا مبارزه هم صورت میگیره از سوی زنان افغان، بیشتر ما شما کسایی را داریم که در داخل جامعه ما شما واقعا از شزیره دارن که از اونا فیلم ساخته شد و فعالیت ها از اونا به خاطر دفاع از حقوق زنان، دفاع از حق خود و شهروندا در جهان البته به تصویر کشیده شوه. اما مشکلات بیشتر اینا فیلم سازان بیشتر میگن که خوب است که مشکلات که در اینجا وجود داره این به جهان رسانده شود تا یک وضعیت بهتر به اینجا به وجود بیاید، یک توجه صورت بگیره به داخل افغانستان. اما تصویر مثبت چقدر میتونه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی بالای صنعت افغانستان بتونه جلب کنه سرمایه گذاری را و توجه را به افغانستان؟
ببینید، تا وقتی که ما بخوایم بازنمایی بدبختی ها و آسیب های جامعه خودمون رو داشته باشیم تا اینکه جلب توجه از طرف جامعه بین المللی باشه، این روند خواهی پروسه همینطور ادامه خواهد داشت و مدام بازنمایی منفی اتفاق میافته. در صورتی که به نظر من همینطور که الان در شهری که ما شما هستیم در همین کابل همونقدر که اتفاق منفی هست اتفاق مثبت هم هست، طبعا موفقی نشان دادن یا بازنمایی و بازتاب دادن موفقیت های یک زن افغان در همین جامعه فعلی به نظر من بسیار جذابتر هست. چیزهایی بوده که سالها گفته شده و خیلی هاش تبدیل به کلیشه شده، در صورتی که میتونه خیلی بهتر از این باشه و به نظر من هنرمندان یا عمو کسایی که دیگه اجتماع هستن تا وقتی که بخوان برای حل مشکلشان به یک دست بیرونی به جامعه بین الملل یا هر چیز دیگه وابسته باشن، مشکل هست و هست و هست و حل نمیشه، در صورتی که حل اون مسائل در گروه دست خود ماست که داخل هستیم و ما نمیتونیم همیشه منتظر یک دست بیرونی بمانیم تا بیایم ما رو کمک بکنه و واقعیت های ما رو درک بکنه.
درست. خوب شما خود دانم عملا کار میکنین در سینما و در صنعت فیلم، گاهی هم بحث کردین بالا از این که چرا تلاش نمیشه به خاطر از این که یک چهره متفاوتر از افغانستان در بیرون به تصویر کشیده شوه؟
بله حتما، این دغدغه خود من هست، یعنی در این چند سالی که من در کابل کار میکنم بیرون از کابل هم که بودم همین دغدغه من بود.
درست.
که چرا وقتی که نام افغانستان میاد یک سری تصاویر روتین ثابت منفی باید همیشه معرفی شه. درسته ما واقعیت های تلخ رو انکار نمی کنیم ولی این دغدغه هست، حتی خودم سرش کار میکنم، خودم به عنوان یک جزء کوچکی از جامعه هنرمندان و سینمای افغانستان تلاش میکنم که یک بازنمایی مثبت خود
بتانم انجام بده. درست. خوب همیش شکایت از این صورت میگیره متاسفانه که زن بودن در افغانستان خیلی مشکل است و ای که باز بیاین یک سینماگر شوین و خودتان بخواین فیلم تولید کنین این خیلی دشوارتر است. واقعیت شما واقعیت ها را درک کردین چون عملا کار کردین در این بخش، چقدر دشوار است کار کردن در افغانستان؟
به هر حال کار کردن در یک جامعه مثل افغانستان و هم با جنسیت زن چالش های خاص خودش داره.
ده.
اول اصلا مشکلات سیاسی یا نبود امنیت هست. مشکل بعدی یا دیدگاه منفی نسبت به هنر سینما هست که خیلی از جمع خانواده ها یا فامیل ها مانع میشن سرشان در سینما کار بکنه.
درست.
یه عرصه مقدس و در کل دنیا در حال پیشرفته، ولی خب مشکلاتش هست. افغانستان چالش های زیادی داره، علاوه بر دو موردی که گفتم، بی توجهی یا اختصاص ندادن بودجه لازم.
بله.
برای پیشرفت همی هنر. اینا تمام مشکلاتی هست که یک کلان افغان ها باشد از پنجه دارن میکنن و به مراتب زن ها بیشتر، چون زن ستیزی هست و مشکلاتی که یعنی محدودیت که یک زن در جامعه افغانستان داره طبعا مرد ها ندارن.
درست دقیقاً. خب در رابطه به مصارف مالی شما مشکلات مالی یاد کردین، آقای اخوندزاده هم پیشتر سوال داشتن، من میخوام پیوست به سوال آقای اخوندزاده طوری بپرسم که آیا مصارفی که بالای یک فیلم صورت میگیره در افغانستان مصارف را دوباره فیلم عاید داشته میتونه، و یا ای که ارگو به جشنواره بین المللی این فیلم پیشکش نشه شما میتونین مصارف را از خود از این فیلم به دست بیارین؟
متاسفانه اگر بگیم اگر در جشنواره ارسال نشه، خب خیلی میتونیم به جرات بگیم نه.
درست.
نمیتونه امور پس بگیره، یعنی فیلم ساز یا تهیه کننده ای که سرمایه گذاری میکنه.
بله.
و خیلی ها شکایت دارن از اینکه چرا فیلم ساز ما برای جشنواره کار میکنن، در صورتی که بحث عایدات سینما یا چرخه اقتصادی در سینما اهمیت خاص خودشو داره. درسته.
بله.
و اگر منطقی بکنیم شاید حق داشته باشه به اینکه بخواد مثلا فستیوالی روان بکنه و روی عاید مالیش هم حساب بکنه.
درست.
ولی اگر اینطوری نباشه نه، چون سینما رو مشخص خودش رو رفتی که باید از افغانستان نداره.
بله.
و بازپستهی هم سرمایهی که اتفاق افتاده.
بله.
خیلی درصد پیش داره.
درست. خب ما نمیتونیم هر فیلم را به یک جشنواره معرفی کنیم چون خاصیت خودش را داره و شاید بعضی از مسائلی که در فیلم به تصویر کشیده میشه این شاید به جهانی خیلی هم دلچسب نباشه. پس امی فکر نمی کنین که خودش مانی تولید البته مانی رشد صنعت فیلم در افغانستان شوه؟
مانه شاید بگیم یکی از موانع هست، این که حالا یک فیلمساز نتونه فیلم خودش رو به جشنواره روان بکنه، به نظر من مانع مطلق نیست که اصلا نخواد تولید بکنه.
درست.
رونق هنر سینما یک رابطه دو طرفه بین فیلمساز مخاطب هست.
بله.
درسته. محتوای خوب رو باید برای مخاطب تولید کرد.
بله.
و از اون طرف هم تقاضا باید باشه، یعنی مخاطب ما باید اهمیت خاص خودش نسبت به این حرفه یا صنعت یا هنر داشته باشه.
بله.
ما نمیتونیم صرفا بگیم چون که یعنی او بازدهیش وجود نداره، چون بخش بزرگی از هنر سینما هم عشق و علاقه ای هست که یک سینماگر در او دنیای خودش داره.
درست.
پس ما نمیتونیم بگیم که صرف این موضوع پس نباید تولیدی اتفاق بیفته.
بله، متاسفانه ما در بیشتر از شهرهای افغانستان هنوز سینما نداریم. ما در کابل هم یک سینمای ویژه به خاطر زنان که در گذشته وجود داشت حالا نداریم. پس وقتی فیلم را به یک مخاطب خاص تولید میکنیم، چون این مخاطب در افغانستان وجود نداره، پس در افغانستان اگر بگوین که چقدر علاقه مندی وجود داره به دیدن فیلم، به رفتن به سینما، تا حال شما چون این بررسی را انجام دادین که چقدر از علاقه مندی و مخاطبین تان مشخص شده باشه که کیا هستن دقیقاً؟
من خودم شخصا اگر بخوام بحث حمایت دولت یا حمایت هایی که باید اتفاق بیفته را در افغانستان مطرح بکنیم، ارتباط داره با همین سوالی که شما فرمودین. ما خوشحال هستیم که در یکی دو سال دولت توجه کرده و میکنه، گذشته از این که یک نگاه ساده تر به فعالیت های ریاست افغان فیلم این موضوع رو خیلی به خوبی میتونه نشان بده که یه اهمیت اتفاق افتاده، ولی یک حرکتی هم از طرف خود فیلمساز باید باشه.
درست.
در صورتی که من با صحبت شما موافق هستم که سینما در ولایات بحثش خیلی فرق میکنه با سینما در کابل.
نه.
او عایدات هست، درسته، باز هم توی همین شهر کابل هم متفاوت هست، یعنی مخاطب عام فرق میکنه، مخاطب خاص فیلم فرق میکنه، ولی همه اینا به نظر من باز هم بهانه هایی هست، یعنی موانع هستن، ولی فیلمساز اگر بخواد حتما میتونه که چی بکنه، یک کم متفاوت تر عمل بکنه.
درست. اگر در رابطه به فیلم هایی که به جشنواره ها شما روان کردین، به جشنواره های بین المللی، چقدر سینمای افغانستان توانسته که معیاری تر عمل کنه و متفاوت تر از گذشته عمل کنه؟
ببینید، اگر به صورت خاص‌تر ما جشنواره ملی فیلم لاجورد رو بخوایم بررسی بکنیم که فراخوان رو ما دیدیم، اشتراک فیلمسازای عزیز و از سراسر دنیا ما دیدیم.
درست.
برای من جای خوشحالی داره، با وجود تمامی مشکلات ما فیلمسازای عزیز داشتیم که از ولایات دور اشتراک کردن.
یعنی خواستن، اما خواستن اتفاق افتاده. درسته که اون فیلم معیاری که شاید شما بگین در کابل یا در سه بین الملل تعریف میشه، در هر ولایت فرق میکنه، نظر به امکانات یا دانسته هاش فرق میکنه. ولی ما آثار خوب هم خیلی داشتیم در کنار آثاری که ضعیف هم بودن، ولی کلش برای ما بسیار قابل ارزش و قابل احترام هست، چون اونها با همو امکانات کم هم تولید داشتن و این خیلی برای ما ارزشمند.
درست. فیلم های ما داشتیم، فیلم های کوتاهی که متاسفانه تو در افغانستان نمایش دادن نشده و مستقیما رفته به جشنواره بین المللی. در چنین فیلم ها فکر نمی کنین که بیشتر از اینکه یک مخاطب افغان در نظر گرفته شوه که در جامعه زندگی میکنه، بیشتر به یک هدف تولید شده و دهی قسمت هم تصویر واقعی افغانستان خیلی هم به تصویر کشیده نشده؟
موافق هستم با شما، ولی این جشنواره های داخلی چه لاجورد باشه چه جشنواره هایی که نهادهای دیگه مثل رویا فیلم یا مهرگان برگزار میکنه، موقعیت خوبی برای دیده شدن زحمت های یک فیلمساز هست و شکلگیری یک ارتباط بین فیلمساز و مخاطبش.
درست.
که لاجورد هم خب اولین جشنواره دولتی و ملی هست که برگزار میشه، فرصت خیلی خوبی هست برای دیده شدن و من با اون صحبت شما هم موافق هستم. فیلم هایی که ساختمش دارید کاملا در بیرون از افغانستان نمایش داده میشن.
درست. دلیل چی بوده میتونه به این؟ آیا به خاطر جلب سرمایه و امکانات مالی است یا ای که بیننده در افغانستان کمتر است علاقمند به دیدن این فیلم ها؟
دلایل مختلف هست، هم جلب توجه سرمایه گذار خارجی هست، این خب واقعیت ما نمیتونه واقعیت ها رو انکار بکنیم، از طرفی هم فرصت های کمی که در داخل برای دیده شدن هست تا بخواد یک فیلم نمایش بخوره، کمبود سینماها، نبودن حمایت دولت و خیلی چیزهای دیگه، دلایل مختلفی میتونه باشه که یک فیلمساز کلا به جشنواره‌های خارجی روی میاره.
درست. در رابطه با این که بعضی از فیلم‌هایی که بعد از بعضی از شرکت‌هایی که میخوان در افغانستان فیلم بسازن، شرکت‌های خارجی البته میخوان بالای یکی از موارد فیلم بسازن، بیشتر اینا از هنرمندای افغان استفاده نمی‌کنن، اگر چه اینا میتونن که یک نمایش واقعی در اوج فیلم انجام بدن. دلیل در چی می‌بینین؟ آیا آمادگی وجود نداره در اینجا، ظرفیت کافی به وجود نیامده، یا اونا نمی‌خوان که بالای سرمایه‌گذاری کنن بالا این بخش مشخص در افغانستان؟
بس ظرفیت پرواز سینمای افغانستان یک مسئله جدی است، چه در بحث تکنیک بخوایم ببینیم چه در بحث بازیگری، و روی آوردن فیلمسازا به عوامل خارجی یا بازیگرای خارجی هم یک امری هست که سالهاست داره اتفاق میفته. چون اینکه داشتن یک بازیگر خوب، داشتن یک تیم تکنیک خوب حق طبیعی یک فیلمساز هست. درسته؟
درست.
خب اون نبودن همون نیروی انسانی در داخل باعث میشه که این اتفاق بیفته.
خب این نیرو چگونه به وجود؟ خب ما تعداد زیاد از فیلم ها میبینیم که چهره های سابقه در این فیلم ها کار میکنن و ما چهره های شاید چهره های تازه کمتر هستیم در سینما افغانستان. در بین خود زنان چقدر علاقمندی به وجود آمده و چقدر این فرصت وجود داره تا ما بتونیم ظرفیت های تازه را در این بخش تربیت بکنیم، ظرفیت های تازه را ایجاد بکنیم تا ما بتونیم سینما افغانستان هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ از اینکه از لحاظ بشریش افراد تازه را جذب سینما کنیم؟
بحث ظرفیت پرواز گروه آموزش تخصصی هست که من امیدوار هستم همین آموزش تخصصی هرچه بیشتر و بیشتر شود افغانستان و ما سینمای معیاری یا مسلکی رو بتونیم آموزش بدیم به هنرمندان تا همون نیروی انسانی داخلی رو داشته باشیم.
درسته؟
در کنار از این
بله، به این ظرفیت ها چقدر منابع البته وجود داره، منابع هم تکنیکی و هم مالی و هم در دیگه بخشان؟
بحث منابع مالی را که اگر بخوای خصوصی یا دولتی یعنی جداگانه ما بیان بکنیم، ما نمیتونیم بگیم که یک سینمای موفق در گروه از این هست که کلش دولت بخواد ساپورت بکنه، چون سینمای موفق همیشه حاصل سرمایه گذاری دولت و سکتور خصوصی هست.
درست.
و ما در کل دنیا این مسئله را میبینیم و امیدوار هستیم که این سرمایه گذاری هم در سکتور خصوصی هم در بخش دولتی اتفاق بیفته، با توجه به اینکه در سالهای اخیر ما در بحث زنان علاقمندان بسیاری میبینیم که در این عرصه بخوان فعالیت بکنن، بخوان کار بکنن.
بله.
هم بحث قیودات اجتماعی و خانوادگی هست، هم بحث ای که بحث اقتصادیش هست، چون یک بخش سینمای تجاری هست
بله، محدودیت ها و شرایط که از سوی خانواده ها وضع میشه، علتش چی است؟ بیشتر شما با دختر خانم ها صحبت کردین؟
علتش هم دیدگاه منفی هست که خانواده به هنر سینما دارن، چون سینما دچار یک رکودی شد و یک سری حرکت های غیر حرفه‌ای در دنیای سینما اتفاق افتاد. شاید اگر جای خانواده و دختر هم آدم خودش را بگذاره حق بده که اونا خب با همون ذهنیت منفی، ولی صحبت کردن، آگاهی دهی، اینها همه کمک میکنه که این اتفاقا و این قیودات برطرف بشه.
درست، چقدر تلاش شده در افغانستان تا همین سوی تفاهم ها از بین بره از سوی شما که خودتان عملا کار میکنین؟ کوتاه اگر بفرمایید.
این تلاش که اگر بخوایم به صورت مشخص بگیم، خب نهاد خاصی نیومده سرمایه گذاری بکنن که بخواد این مسائل رو برطرف بکنن، ولی موفقیت فیلم سازا چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین المللی و ارائه محصول و محتوای خوب به مردم ما خودش یک بند محکم هست، برای که سینما یک هنر و صنعت است و یک شغلی هست، بازیگری یک شغلی هست کنار شغلهای دیگه، یعنی فرقی نمیکنه.
بله خانم،
تا حالا اینطوری کار شده یکی دیگه نهاد خاصی آمده کار شده؟ نه.
بله خانم جانبین، از زور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر.
خواهش میکنم.